شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن شنبه ده، د سلواغې دلوي 9 د جنوري 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته لاړ. هغه مخکې ویلي و چې لا هم له افغانستانه پاکستان ته خطر پیش دی، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه دننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي.
د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یو متخصص مرکه هم خبرو،
خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستاني طالبانو ته ترهګر ووایي.
د فولبرایت تحصیلي برسونو لغوه کېدو عکس العملونه پارولي.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، هغه موضوع یې سیاسي کړی ده.
په بهرنیو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي. صفي الله ستانکزی خبري مجله په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې، او ایرانی ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په خاطر د درس نه ورکولو تحسن کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډو په اړه پر خپل ټویټر جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د غلوړ پوړي پاکستاني چارواکي د طالبانو له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، سوداګرۍ او اقتصادي مسلو خبرې کړي. مؤید یوسف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی لخوا هرکلی وشو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم باید چلند وکړي. آغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. آغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو لخوا تیرونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د لغوه کېدو په غبرګون پورته شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړې. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 140 افغان محصلینو ته چې څو میاشتې د بورسیو کار ځنډیدلی و د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. دغو بورسیو ته په تمه د افغان ځوانانو له ډلې عبیدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دې باید د ځوانانو د آینده سره دې باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دي باور کړی ډیر مشکل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی چې د لوی خندونو له امله چې د تجربو د خوندې تبادله په برخه کې زموږ مخنیسی د 2022 او 2023 کال په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ډیر بوکټی کې یوې بمی چاودنې لکتر لګا څلور کسان وژلي او 9 ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري 25 یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د ډیره بوکتی په موندرانی سیمه کې د امن ځواک دی وزای قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوي او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې دریو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تر اوسه د پیخی مسئولیت چانه دی منلی. دو ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسله وال وژلی او درې نورې نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبي په وینا د دوی اعتراض په څه باندې 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بېساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړې او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپلو چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولې سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 4، هرات اسمان سایزي وریځ د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان سایزي وریځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4.
ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نابرابر کابل ته لاړ. د پاکستان لپاره د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مهید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړي. مهید یوسف تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف لیو پلاوی سره کابل ته راغلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته تصور شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو د طالبانو له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی به د اسلامي امارات له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو، سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي، ترانزیتي او په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مهید یوسف د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مهید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري، سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې اترې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مهید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون هم شو او لاریون کوونکو له طالبانو غوښتل چې مهید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مهید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لهم افغان خاورا د دوی په ضد کارول کیږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګري ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاورا د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارات موقف او پالیسي دا د صحیح چاته و اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجي کې کوم ستونزې سشتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي مشکل دا چې هغه هم حل سي.
له بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلون دي ځکه پاکستان یې صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 16 کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستانی صدر اعظم زیاته کړي د دوی مشترک نظر دا دی چې په سویلي آسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. پاکستان ته په نږدې کېدو او ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیوکو لاندې دی او افغانان په دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف چې د یوه هیئت مشري کوي نن کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. مید یوسف تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. په دې اړه مې له زردشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یوه ډیپلومات په توګه کار کړی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د مید یوسف سفر مخکی زندول سوی و چی علت څه دی؟
ته موید یوسف سفر چې لمخ کې پلان شوی او رسنیو ته هم د ابلاغ کړي وو په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو تبن سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلې وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي دا څه معنا ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي، طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غینې د خلکو پام راوړي او د یو خارجي او بهرنۍ بڼه وته ورکړي چې د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې د امنیتی نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي د فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستانی طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستانی طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریځ نه دی نیولې. ولی یو ستر چیلنج دی او ته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده. او بل پلاوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده د هغه کمی غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر ستونزمن کار دی او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پرونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغي جوړي خبري پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته یې لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان لپاره دا موضوع ډیره حساسه ده او که چیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یوه باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سي ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې. خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان
دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر وي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو لپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس وو چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د فولبرایت تحصیلي پروګرام ځینې غوښتونکي د امریکایي چارواکو لخوا دغه پروګرام لغوه کېدل غیر عادلانه کار بولي. هغوی چې تېره شپه د یوه ایمیل په ترلاسه کولو د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر سوي، له امریکا غواړي چې د فولبرایت په شان پروګرامونه دي د سیاست نه قرباني کوي. نور حال په یو راپور کې
د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي پروګرام لغوه کېدل خایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوښنۍ وړ خبر وي، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د وروستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او د دغه پروګرام نیمه وروستي پړاو ته لار دونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولي او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. اندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سی. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سی او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سی.
عبیدالله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستې مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت په روسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی د هغه لانده دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دی باور کړی ډیر مشکل دی، ډیر زحمتونه تر سره کړی دی چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغه ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پایل کړی، پر دوی به ډیر بد اغیز ولدی. لبد مرغ زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د ترنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کېږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل، خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
ازادي رادیو تغورجس د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم الخیل د نیول کېدو نږدې لاس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دوغو دوو معترضو نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبان غوښتنه کړې چې د دوغو نجونو په خوشي کولو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په یو راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریه پرونی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لاس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل لورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدي زیاتوي پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل ټکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غوړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ له دې ویریږو چې د انجنې ونه وزني.
د معترض خوځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نه وشتما د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په سازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کورتنه نه نوزي او هیڅ یو خزای نه نیولې. دا راپورونه به بنسټ دي. اسلامی امارت روخانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمیت وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوې چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکس العمل سره مخ شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سر له سبا د ازادي راډیو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په خبرونه کې ځینې تغیرات راځي چې د ځینو خبرونو بڼه بدلیږي. تاسو هم کولای شئ چې د دغو پروګرامونو په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو چارواکي وایي چې لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. نور لیسمت څارونه.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلی راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښیني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمی خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درې دوه سره هم مهاله د فرانسې، روسیې، مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبري اژانس دی په فرانسوي چارواکي په خول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارس د ایران د اتمی پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
ومردل چې د ایران د اټومي موافقه پر سر د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ خبري اورستي پړاو ته نږدې سوی، خو لا هم ځینې اختلافي ټکي لا نه حل سوي پاتې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري او په تلو تلو کې اوري چې که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي وه، خو تر اوسه نوموړی نه دی خوشې سوی. د علي وزیر مدافع وکیل ویلي چې موکل یې له ځینو روغتیایي ستونزو کړیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علي په راپور کې اوریدلای شي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی، او د دې لقبلا علي وزیر 13 یو شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعتو، او علي وزیر ماته وی طبيعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی. بیګا وی ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا، او چراغلې نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې شاګه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو، خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي، خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي، او بیا د زندان چارواکو د سند د کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاه تراب الحق خپل بیان قلمبند کو، ما په خپل اجر مکمل کړه، او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چې د سند گورنمنٹ ته خط لیکلی دی اجازه ته غوښته چې علي وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علي وزیر د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې بندیوان دی، او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت شالتیب ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي، او د جنوري 13مه نیټه د پریکړې او رولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پښتونخوا بنو ته ولېګل شي. د جنوري 18مه چې دوه پولیسو ګواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوډ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړې وه. د دسمبر په کال 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړې وه. په دې مقدمه کې نیولې شوې د پی ټی ایم کراچۍ درې دیش غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي، او بیا د نومبر په 13مه د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ منظور کړي، خو علي وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دي. علي وزیر چې د دسمبر په 14مه کال 2006 په پیښور کې نیولې شوی وو، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې ژغورنی غورزنګ د مخکخ علي وزیر د خوشی کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهری کړي، او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټه، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي، او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده، او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشی کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په شپږمه کال 2020 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې